라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیت 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کابیا هوت شپارسمه او د مارچ و مانیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقونو انکار او حقوقي له عمومي صحنې څخه څنډې تکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام کوي اشاره کړې او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو په دې برخه کې پر ښځو وضع کړي دي. د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د سګنۍ غونډې تمرکز به په ډیجیټال عصر کې د زده کړو پر موضوع وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د مارچ 8 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې لمانځنې ته یوه ورځ پاتې ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور نړېدلی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویل چې دغه نخته وړ مورز هغه محل شوی چې په خبره یې ایرانی ځواکونو د دوی د سیوري یا واتسپرې سوځولې ده. ښاغلی قدرت وایي جګړې 40 دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی او وخت یې خو زیاتوي چې پل ابریشم په سیمه کې یو کور تخریب شوی. د ایران فارس خبری آژانس د یو باخبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه اویا پروژو بیا رغونه کوي. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د اوبو سرچینو ته د خلکو د لاسرسي د اسانتیا، د اقلیمي ارتجاعیت د پیاوړي کولو او په لنډ مهال کې د کلیوالو سیمو خلکو ته د کارموندنې په مقصد کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکراتو سره تړلې دي. رافایل ګروسی چې تازه د تهران له سفره راستون شوی دی پرون ته یو خبري غونډه کې تایید کړ چې دای له خپل پخوانیو سرګندونو په شا شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې او ایران موافقه کړې چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د غنی شوو یورانیمو د موندل کېدو په اړه د تحقیقاتو په ګډون به د بیلابیلو مسایلو په اړه په خبرو کې پرمخ ځي. او روسی سرچینې وایي نړیوال فضایي سټیشن د دې لپاره چې په فضا کې له پاتې شوو توکو سره ټکر نشي پرون دې ته اړ شو چې یو بل مدار ته واوړي. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې روسکوسموس پرون وویل چې په فضا کې د ډیرا نړیوال فضایي سټیشن یا ISS انجن بل مدار ته د دې مرکز په اوښتو کې مرسته وکړه. د معلوماتو له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دا 340 ځل دی چې په فضا کې له الوتونکو توکو سره د ټکر د مخنیوي لپاره خپل ځای بدلوي. په فضا کې پاتې الوتونکو پرزې لکه غیر فعال سټلایټونه د فضایي مسافرو لپاره جدي ستونزې ګڼل کیږي. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره د طالبانو چلند بشر ضد جنایت ته ورته دی. د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی هم له نړۍ د اقدام غوښتنه کوي.
Women and girls are worried.
شتي او جونی بیرج چهیر بس هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد رغ بدل سي.
نړیوال په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
دوی هر څه کولای شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو پر ترمنځ د ترهګرۍ ضد اقداماتو غونډه پیل شوې. طالبانو ته دا غونډه څه پیغام لري؟
طالبان باید د پاکستان او د امریکا سره لاس یو کړي او د غټولو توریستي ډلې چې کومې دي د دیو په ضد باندې عملیات شروع کړي.
د نورو مسلو ترڅنګ به واوري چې د ترکیه اپوزیسیون ګوندونو کمال قلچدار اوغلو د اوسنی ولسمشر په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارد بنټ پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمدي او حساب شوی پالیسي دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنټ په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سی ویلي له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنټ وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. ښاغلی بنت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل او زیاته یې کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملالې یوسفزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیرج چهیر بس خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد رغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د نجونو لاسرسی په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه احمد تکل د ښځو د حقوقو لپاره خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا په نږدې یا لرې راتلونکي کې دا تمه کېدای شي چې د افغان ښځو په وضعیت کې بدلون راشي او طالبان به د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نه وروسته ښځو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او ښځو باندې هر ورځ بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. که وضعیت همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکولای شو چې یو وار بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله، څه کم دوه کاله کېږي چې نړیوال د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیې خپروي او په دې باندې د ښځو د حقونو فعالانو کله ناکله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیې هیڅ درد نشي دوا کولی. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولی شي، دوی قدرت لري. څرنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو، څرنګه چې په 2 ساعت کې کابل کې بدلون راغی په 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولی شي خو دوی نه غواړي عملي اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د ښځو د تعلیم او کار مسله نه ده، د ښځو د فردي ازادیو مسله هم ډیره زیاته مطرح کیږي. مثلا ښځې له کوره بې محرمه د وتلو اجازه نه لري، په داسې حال کې چې زیات شمیر ښځې دي چې مثلا کونډې دي، په کور کې بل هیڅ سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې کار هم وکړي، د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ هم راوړي. د افغان ښځو دا ډله له نړیوالو بالکل هېره شوې ده، که څنګه؟
څرنګه چې موږ ګورو نه یوازې چې دا ښځې بلکې افغان ښځې ټول هېر شوې دي او هیڅوک توجه نه لري. څومره چې مبارزې کېږي، تظاهرات کېږي، هر څه کېږي، موږ په رسنیو کې خبرې کوو، کانفرنسونو ته ځو، هر څه کوو، هیڅوک زموږ غږ نه اوري. او زه پوهیږم چې افغانستان کې وضعیت لا هم بد شوی دی او هره ورځ مشکلات، ستونزې ښځو ته نور هم زیاتېږي چې دوی د هیڅ حق نه لري، یعنی د تعلیم، د کار، د هیڅ حق نه لري. کله کله موږ وایو چې ښځې خپل کورونه کې بند شوی دی، لکه چې په زندان کې. دوی د کور نه هم ښځو ته زندان جوړ کړی چې دوی ته هیڅ حق ورکول کیږي نه، او دوی نشي کار ته تللی، او اقتصادي مشکلات هر روز هم نور هم هر ورځ زیاتېږي او وضعیت هر ورځ خرابېږي، چې دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي. او هر ورځ چې تیریږي زموږ اندېښنې نور هم زیاتېږي چې ولې څوک د افغانستان د ښځو لپاره عملي ګامونه نه نیسي، یعنی اقدام نه کوي، ولې دوی بس یوازې خبرې کوي د ښځو په هکله.
د ښځو د حقونو فعاله خدیجه امین و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه 2 ورځنۍ ناسته پیل شوې ده. افغان کارپوهان دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره د خطر زنګ او په سیمه کې د وی نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. دا غونډه داسې مهال پیل شوې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګریزې پیښې زیات شوې دي. په تازه مورد کې پرون د کوټې په لویدیځ کې په یوه چاودنه کې چې په ظاهره ځانمرګ برید و، لږ تر لږه 9 پولیسان وژل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوي سره د ترهګرۍ د عمومي ګواښ په اړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبې په ورځ پیل شوه د سه شنبې په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنون کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کی او د غټولو توریستي ډلې حکومت دی د دې په ضد باندې عملیات شروع کی کغه ټي ټي پی د القاعده د داعش ته ای ټی ایم د ایومی د یا نور دی او کنوی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي. خو ښاغلی میاخیل دا لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې د دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی، داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدېږي بیا همره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوحې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د لانډې مودې لپاره ورځو ترکیې ته. د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو پرون کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. په ترکیه کې د ولسمشر او پارلمان د غوره کولو لپاره انتخابات چې د نږدې یوې پیړۍ تر ټولو مهم انتخابات دي دوه میاشتې وروسته ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیې د اپوزیسیون مشر کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر وړاندې د اصلي سیال په توګه د مبارزې ډګر ته راووت. د اپوزیسیون شپږو ګوندونو پرون څلور اویا کلن قلیچدار اوغلو د مې په 14مه نیټه په پلان شویو انتخاباتو کې د خپل کاندید په توګه غوره کړ. نوموړی د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر دی چې د ترکیې دوهم لوی ګوند بلل کیږي. قلیچدار اوغلو په دې هدف د سیالۍ ډګر ته راوتلی چې د اردوغان شل کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. که څه هم د اردوغان په واکمنۍ کې د ناټو غړې ترکیه چې د بازار د اقتصاد یو لوی قدرت دی ډېره بدله شوې ده. قلیچدار اوغلو په پلازمینه انقره کې د خپلو شاوخوا 2000 پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی سوله غواړي او هدف یې دا دی چې ترکیه د سوکالۍ، سولې او نیکمرغۍ پر لور بوزي. د زیاته کړه چې د سلام مشورو او عمومي اجماع له لارې به حکومتولي وکړي. نظر پوښتنې ښایي چې د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره د انتخاباتو نتایج ښایي ډېر سره نږدې وي. که څه هم د اپوزیسیون بلاک تر واکمنو یو څه ناڅه مخکې دی، په اپوزیسیون کې شاملو ګوندونو ژمنه کړې چې د اقتصاد، مدني ازادیو او بهرنیو چارو په برخو کې د ښاغلي اردوغان ډېرې پالیسۍ به بدلې کړي. د انتخاباتو ته د ترکیه د تیرې یوې پیړۍ د تاریخ د تر ټولو مهمو انتخاباتو په سترګه کتل کیږي. قلیچدار اوغلو ته چې پخوانی دولتي مامور دی، د وروستیو څو کلونو له اقتصادي بحران، زیاتېدونکي انفلاسیون او همدارز د هیواد په جنوب کې له وروستۍ مرګونې زلزلې څخه چې له شپږ څلوېښت زرو زیات خلک یې ووژل، د ځان په ګټه د کار اخیستو ښه فرصت په لاس ورغلی دی. چارواکي زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د نیمګړتیاو له کبله تر سختو انتقادونو لاندې راغلل، خو ځینې څارونکي شک لري چې قلیچدار اوغلو به چې د فساد ضد مبارزې د شعارونو په مرسته یې د پرمختګ پړاوونه ووهل، اردوغان ته ماتې ورکړی شي، ځکه اردوغان هغه رهبر دی چې د اوږدې مودې لپاره ولسمشر پاتې شوی او تر څنګ یې په انتخاباتي کمپاینونو کې د پراخې تجربې په مرسته تر دې دمه له لسو په زیاتو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې.
له خبرونو ور آخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمیر افغان ښځو د مارچ اتمه ورځ مخکې له مخکې لمانځلې ده. دا چې دوی څه غوښتنې لري په دې اړه به وړاندې درته په راپور کې ووایو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقونو یوې مخکښې ډلې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریځ ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اګست که وقت تل رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې لشپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پر تعلیم او کار سربیره بې محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخیستي او په غیر قانوني ډول یې نیولی دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي له افغانستانه د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یوه ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېرې حده د جګړې پر ویجاړونکي پای تمرکز وکړي. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ، هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګیدلی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګې نوي مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته استولی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د وتلو اړوند اسناد ور وسپاري، خو د دې جرګې یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو وویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر وړتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري، تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن اگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي یوازې یوه دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده پر مشر ایمن الزواهری و چې په بریالیتوب سره ترسره شوه.
په افغانستان کې یو شمیر معترضو میرمنو د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لخپل اصلي ورځي څو ورځې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمنځله. دوی چې د یکشنبې په ورځ په یو کور کې سره راټول شوي وي، نړیواله ټولنه یې تورن کړه چې د افغانستان ښځې هېرې کړې دي. دغه معترضې میرمنې ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو دوی موږ ته کوم ځواب را نه کړ. د دې موضوع تفصیل به د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واورو.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کند.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له اتمې نمانځنه افغان معترضې میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محروم کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې به له خپلې مبارزې لاس په سر نه شي. یو له دغو میرمنو چې د یکشنبې په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې وه او نغواړي نومې راپور کې خپور شي، وایي
هدف هم از اشتراک کردن د چونی بر
زموږ موخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا ده چې نړیوالو ته غږ چې کړو څو موږ ښځې هېرې نه کړې او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کېږي موږ مقابله وکړو.
د دغو معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلي
زما موخه په دې خپرونې کې له ګډون داته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
و موږ غوښتل د دغو معترضو میرمنو د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د اتمې نیټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د اتمې مراسم نمانځي چې په خبره نړیوالې ټولنې هیرې کړې دي. آغلی سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان ښځه د بې عدالتۍ سره مخ ده. نن هم د افغانستان ښځې نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هېر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالېږلي شمیر یې 15 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ اتمه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونې دی چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت تونه لګولې دي.
زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه یو بندي کړې دي.
او سمستاسو پیغامونه
زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه یو بندي کړې دي. واغه غرنی سیم ته یا زنداور هغه موږ کوټې وبور کړې دي. نو زموږ د شنې ناوې دغه څه وچی زموږ غنم او نور کښتونه ټول تج دي او یو څاکو بم نه راکې ټولې ایلو غشارم زکته ورکی تقریبا 50000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي. غیر دشتونه په وبیز موږ شنه نه ته وبنه راکینو. ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هیل کوچ موږ ژختر د طالبان تلورو مقامات پر ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما فرامونی د ازادی ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسې د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې د مالیې دوکانو د بیخي ولړې د ورور پر تاسو دوکان چاون نه د ډیرو په دوکان نیم ډیره سودا کېږي. د پراوې نه میاشت د کال 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ ولور پر چارواکو څخه هیله ده چې دغه مالیه ورته کمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زار روز محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا له سکرو ولسوالۍ کې روژې محمد ته کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ورکوه چا سره واسطه لري بيخي ډېر ورته عمر خلک دغه پیږي کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسیانو معناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي نو خو طالبان دا پوښتنه نه جن کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه